را نشان می دهد. همکارم ساله محمد ساله در استودیو تشریف دارند. مایکروفون را به اونا می سپارم. سلام صاحب بفرمایید.
سلطان سرور تستر می سوریدون کو تاسو مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو ده. په راپورونه کې اوري چې د ملي شورا لخوا جوړ شوی ګډي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې راځي چې د پاکستان په سواد دره کې یو سیاسي رهبر د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جاپاني چارواکو سره د شمالي کوریا د بحران په اړه د خبرو لپاره توکیو ته ورسید. تر هر څه مخکې له هجري مراد ماسمی څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي شورا غړي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دند او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې دوه سیمه ییز پولیس ووژل شول. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې نن یې په کابل کې 15 نوي جوړ شوي ښوونځي پرانیستل او د دوه ښوونځیو د جوړېدو کار یې پیل کړ. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د افغانستان د ملي شورا غړي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د دې کمیټې رئیس محمد عبدنن آزادۍ رادیو ته وویل چې دا قانون به تر راتلونکو دوه ورځو پورې ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. قانون په توافق سره نهایي شو او د توشیح لپاره به جمهوری ریاست ته واستول شي. د غوراوي په کمیټې باندې مشرانو جرګې یو څه اختلاف درلود، خو پر دې ګډې کمیټې کې پرې موافقه وشوه. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې هم دا راز پریکړه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې دي دوه بهرانیانو ونوسي. ولسمشر حامد کرزي هم په دې کمیسیون کې د بهرانیانو موجودیت د ملي حاکمیت پر خلاف بلل دي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. پر دې پوستې تېره شپه حمله شوې ده. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې حملې په نتیجه کې شپږ سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعای کړی چې ټپیان شوي پولیس دوی له ځان سره بیولي دي. د مالیه وزارت وایي چې خپل شل تنه کارکوونکي د جنیوا په پوهنتون کې د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د ماسترۍ زده کړې ته لیږي. د دې وزارت ویان وحید الله توحیدی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پروګرام د مالیه وزارت په مالی لګښت او جنیوا پوهنتون په همکاري عملي کیږي.
د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د لوړ زده کړو لپاره د یو وزارت لخوا وړ کسان له یوې کلکې ازموینې وروسته انتخاب شول. ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې دا کسان به په څلورو دورو کې خپلې زده کړې په دوبۍ، جاپان، جنیوا او افغانستان کې بشپړې کړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې نن یې په کابل کې 15 نوي جوړ شوي ښوونځي پرانستل او د دوو ښوونځیو د جوړېدو کار یې پیل کړ. د پوهنې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په جوړو شویو ښوونځیو 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دوو نویو ښوونځیو به 30 میلیونه افغانۍ ولګوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې اوس هم د دې هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري، چې یو شمېر ته د ودانیو د جوړېدو کار روان دی. کورنۍ خبرونه هم دومره د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اندر توڑان دیکھڑی.
د پاکستان په سواد دره کې یو سیمه ییز سیاسي مشر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. یک شنبه د ورځې چاودنه په پاکستان کې د مې د 18 نیټې له پارلماني انتخاباتو مخکې د روان تاوتریخوالي په ترڅ کې ورستۍ پیښه ده. پولیس وایي مکرم شاه منګورې ته پر لار هغه مهال وژل شو کله چې د سپرلۍ موټر ته نږدې بمې چاودنه وشوه. مکرم شاه د عوامي نېشنل ګوند غړی و او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوه. عوامي نېشنل ګوند یو له هغو درې سیکولر ګوندونو څخه دی چې طالبانو ګواښ کړی د انتخاباتي مبارزو پر مهال به پرې بریدونه وکړي. دا درې ګوندونه هغه ګوندونه و چې د پاکستان تیر حکومت جوړ کړی و چې تر انتخاباتو مخکې ړنګ شو. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې هم حکومت درلود. په سوریه کې فعالان وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو خرګوټي د حکومت د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي. دا هوایي برید پرون د ادلیب ولایت په سراقیب سیمه کې وشو. په هغه ویډیو کې چې په انټرنیټ کې خپره شوي لوخړې او دغه راز لټپیانو سره د مرستې لپاره په موټرو او موټرسایکلونو د خلکو تګ راتګ ښودل کیږي. د بشري حقونو د څار ډلې دا اونۍ په یو رپورټ کې د سوریې پر حکومت تور ولګاو چې له توپیر پرته او کله ناکله په قصدي توګه پر ملکي خلکو د هوایي بمباریو په کولو سره جنگي جنايات ترسره کوي. دا راپور وایي چې د تیر وړي رئیس تر اوسه په دا ډول بریدونو کې لږ تر لږه 4300 کسان وشل شوي. په عین حال کې د شنبه په ورځ هغه مهال چې د سوریې د اپوزیسون د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د اکمالاتو د ستراتیژیکي لارې د کنټرول پر سر جګړه ونښته، د لبنان په شمال کې د سوریې د حکومت څو د هوان مرمۍ چاودلې. د لبنان رسمي ملي اژانس ویلي دي چې دې چاودنو مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د برېښنا شبکه زیانمنه کړې ده. د بلجیم په شمال د انټوورپن په ښار ته نږدې د بس ټکر په یو پیخه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د روسیې د سیاحت فدرالي ادارې روس توریزم یوې ویاندې تایید کړې چې په دې بس کې د روسیې له ولګوګراد څخه د ښوونځي ماشومان سپاره وو. نوموړي ویلي دي چې د ټکر پر مهال په دې بس کې 1.5 ماشومان وتلو یان سپاره وو چې د یکشنبې په سهار وختي پر لویه لاره ټکر شو. روسي رسنیو د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا ویلي چې په وژل شوو کسانو کې و روسي خزام شامل ده. د پیښې د نورو قربانیانو هویت لا په رسمي ډول نه دی تایید شوی. د دې ټکر علت هم دمګړې نه دی څرګند شوی. بلجیمي رسنیو ویلي چې دا بس له سړک وتلی، د سړک د موانعو سره له چپه کېدو مخکې لګیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یک شنبه پورز ویل د شمالي کوریا پر کړکیچ د جاپانی چارواکو سره د خبرو لپاره توکیو ته رسیدلې. جان کیری د شنبه پورز په پیکینګ کې د چینایي لوړپوړو چارواکو سره په دې سلا شو چې ډیپلوماسي د اتمي وسلې څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره غوره لاره ده. چینایي چارواکو که څه هم څه نه دي ویلي چې آیا پیکینګ به پر پیونګ یانګ چې متحد دی فشار راولي که نه، خو دا هغه څه دي چې جان کیری غواړي چینی ترسره کړي. د چین سینهوا خبري اژانس په یو تبصره کې ویلي چې واشنگټن په خپله د کوریا په ټاپو وزمه کې ورته لمن وهي. دا ممکن د امریکا او جنوبي کوریا وروستیو پوځي تمرینونو ته اشاره وي. شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې د خپل نورو ګواښونو سربیره د امریکا په متحده ایالاتونو سره د اټومي جګړې ګواښ کړی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د فبروري د میاشتې راهیسې چې شمالي کوریا له اټومي ازموینه وکړه، کړکیچ زیات شوی دی. د وینزویلا خلک د یک شنبه په ورځ د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستي د انتخاب لپاره رای ورکوي. چاویز په مارچ میاشت کې د سرطان ناروغۍ له کبله له 2 کلن رنځ وروسته مړ شو. داسې ګڼل کیږي چې د نوموړي لخوا غوره شوی ځایناستی نیکولاس ماډورو به دا انتخابات وګټي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د نوموړي سیال هنریک کاپریلز په دې انتخاباتي مبارزو کې مادورو ته ورنږدې شوی. مادورو ژمنه کړې چې هغه پالیسي به پر مخ بوزي چې هوګو چاویز د 20مې پیړۍ سوسیالیزم باله. دا پالیسي د کڼ اړخي سیاست پر بیوزلو د حکومت د زیات لګښت او پر اقتصاد د حکومت د کنټرول یو مجموعه ده. انتخاباتي رقیب کاپریلز بیا د داسې حکومت خلاف کمپاین کوي چې د خوړو له دوامداره کمښت، انفلانسیون، د برېښنا د نشتوالي او زیاتېدونکو جنایاتو سره مخ دی. تمه کېږي چې د رای ورکولو مرکزونه به نن په سیمه ییز وخت سهار په 6 بجو پرانیستل شي. دا تر دې مهاله خبر ده. اوس هم د هوا حالات.
السلام علیکم، قسیم سلام علیکم او د همدنن لپاره د هیواد د څوسترو شهرونو د هوا د حالات اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتیګریډ په اساس اټکل کړي. پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه لس ساس مانیورز او د باران د ورېدو اټکل سوی. کندهار د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه څوارلس ساس مانی نیمورز دی. هرات د تودوخه لوړه درجه وویشت ټیټه اته اسماني نیمورز ښودل سوی. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه اتویشت ټیټه شپاړس اسماني نیمورز دی. او بلاخره جلال د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه اتلس آسماني ابراق ګټکل سوی. د تر دې دمه د هوا حالات.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ملي شورا لخوا جوړ شوی ګډې کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. بیا په یو مرکه کې اوري چې د شکایت اوریدنې په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو موجودیت څومره مؤثر دی.
د دې بودن او نه بودن ډیره مهمه مسله موږ د لومړي سر نه ویل چې نه ده.
په کابل کې د شیرپور اوسیدونکو پر شاروال د اعتراض لپاره مظاهره وکړه.
غږ من دا خپل ملت ته ورسو چې دا ملت قضاوت وکړي او شاروال صاحب په دې باندې راضي کړي چې راځي موږ تعامل کار شروع.
د ګوانتنامو زندان چارواکي وایي د بندیانو د غذایي اتصاب د پای ته رسېدو لپاره یې بندیان جلا جلا خونو ته لېږلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کوریا پر کړکیچ د خبرو لپاره جاپان ته رسېدلی. په وینزویلا کې د انتخاباتو مسله هم تعقیبوو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. د ملي شورا لخوا جوړ شوی ګډه کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د دې کمیټې مشر نن ازادي رادیو ته ویل چې په پام کې د تصویب شوی قانون تر دوه ورځې پورې د توشیح لپاره جمهوري ریاست ته ولېږل شي. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو موجودیت هغه عمده مسله وه چې دواړو جرګو یې په اړه مختلف نظرونه درلودل. جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ملي شورا په دواړو جرګو کې لوڅو میاشتنیو بحثونو او خبرو وروسته بل اخر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب شو. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرنیانو حضور هغه عمده اختلافي موضوع و چې د دې قانون د جر تصویب مخه دب کړې و. د اختلافي موضوعاتو څېړلو ته د ملي شورا لخوا د ټاکل شوی ګډ کمیټې مشر محمد عبدو د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو جرګې غړي په اختلافي مسایلو سره موافقې ته ورسېدل. د ښاغلي عبدو په وینا د شرانو جرګې دا خبره منل شوې چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیان نوي او د ولسی جرګې دا چې ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د هغو کسانو لمنځه وټاکي چې د یوې بې طرفه کمیټې لخوا به ورپېژندل کیږي.
کاملا با توافق قانون نهایی شد. جهت توشیح
په کامل توافق سره قانون نهایی شو او د توشیح لپاره جمهوری ریاست ته لیږل کیږي. زه غواړم ووایم چې د غوراوی کمیټه چې ولسی جرګې تصویب کړې وه او مشرانو جرګې په اړه مخالفت درلود د ګډ کمیسیون په خبرو ترکیو منل شو. دواړو جرګو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو په اړه هم بیلابیل نظرونه درلودل، خو بل اخر پریکړه وشوه چې دا دوه بهرانیان هم باید وجود ونه لري.
ولسی
جرګې د تیر مریض کال په میزان میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د ځینو بدلونونو په زیاتولو سره تصویب او مشرانو جرګې ته واستوه. ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو حضور تصویب کړی وو، خو ویلي وو چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو غړي باید د یوې بې طرفه کمیټې له لارې وټاکل شي او ولسمشر ته معرفي شي، خو مشرانو جرګې د بهرانیانو له حضور سره مخالفت ښودلی وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او غړو په ټاکلو کې ولسمشر ته خلاص لاس ورکړی وو. د انتخابات خپلواک کمیسیون د ملي شورا لخوا د دې قانون د تصویبېدو هرکلی کوي، خو له ولسمشر نه هیله کوي چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې دا یو ښه ګام دی. موږ یې هرکلی کوو چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د انتخاباتو د تشکیل دندو او صلاحیتونو او د انتخاباتي شکایتونو د قانون په اړه اختلاف نظر پای ته ورسید. هیله من یو چې هر سجر د ولسمشر لخوا توشیح شي.
د ملي شورا غړي وای دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم تصویب کړی دی، خو د وزیرانو شورا د تیر کال د قوس الیندۍ په 14 نیټه پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دیونه ووسی او د دې کمیسیون واک د سترې محکمې ته ورکړل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزی به د ملي شورا لخوا تصویب شوی قانون توشیح کړي او که بیا به هم ځینې بدلونونه پکې راولي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ملي شورا ګډې کمیټې په داسې حال کې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیانو موجودیت رد کړ چې پخوا تر دې ځینو سیاسي ګوندونو په دې کمیسیون کې د بهرنیانو پر موجودیت ټینګار کړی و. جمهور رئیس حامد کرزی بیا د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو موجودیت د ملي حاکمیت خلاف مسله بللې وه. دا چې په دې کمیسیون کې د دوه بهرنیانو موجودیت د انتخاباتو پر مسله کوم اغېز لري که څنګه، دغه پوښتنه احمد زبیر ژمن د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد له مشر جانداد سپینغر څخه د مرکې په سر کې کړی ده.
د دوه بهرانیانو موجودیت په وو کسانو کې طبیعي ده چې که عملي سړی وګوري ډېره اغېزه نه وه، دوی چې مثلا دوی په تصامیمو کې عمده نقش ولري، نو د نن د دوی بودن او نه بودن ډېره مهمه مسله موږ د لومړي سر نه ویله چې نه ده. مهمه مسله دا ده چې د دواړو کمیسیونو اعضا اول د ځانګړي شرایط ولري. د مثال په توګه د دوی په بېطرفۍ لپاره باید شروط داسې موجود وي چې دوی د هېڅ سیاسي ګوند غړي توګه ونه لري، حتی سابقه په یو سیاسي ډلې پورې ونه لري، ښه شهرت ولري. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې دوی باید په دغه انتخاباتو مرتبطو رشته کې عالي تحصیلات ولري، لکه حقوق او سیاسي علوم. دا مسله ډېره مهمه وه. د شرایطو تر څنګ دا مهمه وه چې دا کسان باید مدني ټولنې او اکاډمیک اداراتو د خوانه معین تعداد کې معرفي شي او بیا یو کمیټه وي چې د ګزینش کمیټه هغه دا تعداد په اصطلاح د درې برخو نه دوه برخې رئیس جمهور ته پیشنهاد کړي او رئیس جمهور به د دوه برخو تعداد نه یو برخه د کمیشنرانو په اصطلاح شي. نو دغه دوه برخې که په دې قانون کې راشي دا ډېر مهم دي.
سپین غر صاحب د بهرنیانو په باره کې خو ولسمشر ټینګار درلود چې دا د ملي حاکمیت سره په خلاف مسله ده چې دوی د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې واوسي، خو ځینو سیاسي ګوندونو بیا ټینګار کاوه چې په دې سره به د خارجیانو یا د نړیوالې ټولنې څارنه په انتخاباتو باندې زیاته شي. نو څه فکر کوئ که بهرنیان په کې نه اوسي په دې کمیسیون کې، نو د نړیوالې ټولنې څارنه راکمیږي نه؟
اول خو مهمه دا ده چې موږ کمیسیون د بېطرفۍ مسلکي والی استقلالیت لپاره از قانونی تضمینات ولرو. هغه قانونی تضمینات ما ویل چې شرایطو پورې د کمیشنرانو اړه لري، او دا چې دوی څنګه تعین شي، یعنی تنه رئیس جمهور نه وي، مدني ټولنه، اکاډمیک ادارات او هغه د ګزینش کمیټه پکې ځي. دا ډېره زیاته مهمه مسله دا ده. د دوه خارجیانو شتون نه شتون مهمه مسله نه ده. د بلې خوانه که د خارجیانو د شتون نظارت مسله وي، کولی شو چې خارجی ناظرین مشاهدین وغواړو، دعوت شي د افغانستان د حکومت او د کمیسیون د انتخاباتو دخوانه، او په پراخه اندازه دوی په انتخاباتو په وخت کې ولرو.
هغه وخت چې د قانون په ملي شورا کې و، د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د بیخي نه وي، او د انتخاباتي شکایتونو څېړنه باید د سترې محکمې صلاحیت واوسي. اوس چې د قانون تصویب شو، فکر نه کوي چې په توشي کې ولسمشر ملاحظات ولري؟
نه، خوشبختانه زه په دې وروستي مجلس کې چې جمهور لرودو د مدني ټولنو سره او د کابینې د ځینو غړو سره او جهادي نشان سره ما هم حضور لرودو. هلته رئیس جمهور په ډېر واضح توګه دا وعده وکړله چې که مشرانو او ولسي جرګه دا قانون تصویب کړي، نو دی به توشیح کړي، او د بعد به د هغې د مخې نه کمیشنرانو سرنوشت که کمیسیون د انتخاباتو وي که شکایت وي په هغې کې به تعیین کړي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ګوانتنامو زندان چارواکي وایي د زندانیانو د غذایي اعتصاب د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې د شنبې په ورځ ځینې بندیان جلا جلا خونو ته انتقال کړي دي. د امریکا د پوځ په دغه زندان کې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې زندانیانو د مسؤلانو د چلند په وړاندې د اعتراض په توګه غذایي اعتصاب پیل کړی دی. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
په ګوانتنامو زندان کې د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي جلا جلا خونو ته د هغو زندانیانو د انتقالولو په لړ کې چې د نه خوړلو اعتصاب یې کړی دی، یو شمیر بندیانو د سرتیرو په وړاندې مقاومت وښود. رابرټ ډیورن په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې سرتیرو د وضعیت د کنټرول لپاره هوایي ډزې وکړې، خو په دې پیښه کې نه زندانیانو ته او نه هم سرتیرو ته کوم زیان رسیدلی دی. د ګوانتنامو زندان د ویان په خبره سرتیرو وروسته هغې هوایي ډزې وکړې چې زندانیانو د خپلو خونو د کړکیو او د څارنې د ځای پر ځای شو کمرو مخه ډپ کړه. د ډیورن په وینا د دې لپاره چې د زندانیانو امنیت او نظم وساتل شي، اړینه ده چې څلیریشت ساعته زندانیان وڅارل شي. له دې وړاندې د امریکا پوځ ویلي وو چې درې څلوېښت زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی چې له دې ډلې یولس ته یې د پایپ له لارې مایعات ورکړ شوي دي. دغو زندانیانو په تېره فبروري میاشت کې د زندان د مسؤولانو لخوا د هغوی د ځینو شخصي څیزونو د اخیستو په وړاندې د عکس العمل په توګه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. یو شمېر زندانیانو خپلو مدافع وکیلانو ته ویلي چې د زندان مسؤولانو له دوی څخه د ځینو موادو د اخیستو پر مهال د قرآن کریم بې حرمتي کړې ده، خو د امریکا پوځ د زندانیانو دا ادعا رد کړې ده. د غراز بندیان په زندان کې د خوراکي موادو له څرنګوالي او کیفیت هم سخت شکایت کوي. څارنوالانو، پوځي مقاماتو او د بشري حقونو فعالانو رویټرز آژانس ته ویلي د زندانیانو د نه خوړلو د اعتصاب یو اساسي علت د نامعلوم برخلیک له امله د هغوی مایوسي ده. د کیوبا د ګوانتنامو په ټاپو کې د امریکا په پوځي زندان کې دا مهال یو سل شپږ شپېته کسان زنداني دي چې اکثره یې څه د پاسه یولسیزه وړاندې د تروریزم پر ضد د عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښتونو له منځه وړلو کمپاین پیل کړی او غواړي چې په دې ولایت کې ټول کښتونه واړوي. جزئیات د روهله انوري پر رپورټ کې.
په کونړ کې د کرل شوو کوکنارو د لمنځوړلو کمپاین د نورګل ولسوالۍ له مزار درې د شنبې ورځې په سهار پیل شو. چارواکي وایي چې یاد کمپاین به نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل لومړی ځکه د نورګل ولسوالۍ څخه د کرل شوو کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړ چې په یاد ولسوالۍ کې له نورو ولسوالیو زیات کوکنار کرل شوي دي.
نورګل په ولسوالۍ کې چې تقریبا د راپورونو له مخې چې 200 هکتار ځمکه دلته کرل شوې ده، نن په قوت سره راغلی یو. غواړو چې دغه 200 هکتار د منځ ویسو چې کار جریان لري او ټول خلک دلته حاضر دي او خوش شانسی ده چې خپل ولس حاضر ده ولس په خپل محوکۍ او تاسو ګوره چې ولس پکې ډیر همکار ده
وحیدی وای تر هغه با دغه کمپاین دوام وکړي چې څو ټول کونړ د کوکنارو لکخته پاک کړي د نورګل وسیدونکو به وای دوی کوکنار له مجبوریت کړلی او له دولت غواړي چې د کوکنارو د اړولو په بدل کې ورته د رغونی او بیا رغونی پروژې منځوري کړي
مونږه مجبوری یو من مالګه مونږ د دې نه پښا کو کون سرته خېجو پورته قانون پراته دی په زرخاو مخلوق پروته نو تعداد د عسکرو پراته دی چاره مور کړه زمونږ د فار سرک مشکل له سرک مونږ لا
ما ملک تراباسان نوم دی زه د اریته ما مونږه کلینیک نه لرو سرک واړو دغه واړو کوګنار باندې کړو دا سرک براوړي او کلینیک به جوړ کې مونږ به کوګنار نه
د سیمي وسیدونکو وای تیر کال هم تیار فصل لمنځوړل شوی وو او ورسره شوی ژمنې تر اوسه نه دی عملی شوی او که چیرته به هم د کوکنارو په یوس کې د سرکونو او په نورو ټولګټو پروژو کار پیل نشي نو دوی به حکومت سره خپل اړیکی پرې کړي د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای دولت باید په نورګل او ټولو هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي چې کومو کې کوکنار اړول کیږي او که چیرته د خلکو ستونزې په پام کې ونیول شي نو امنیت خرابېدای شي
شوراګان قومونه دې ته مجبوره کړي دي چې رام وسل خپل کوکنار په خپل وای خو درد دی دا ټول د غریبۍ او بې وسۍ د وجې نه کیږي دا زمونږ ولس هغه فقر او غریبۍ ورکه شوې دا کار به نه کوي ان شاء الله او وس مونږ په دې باندې قانع کړل مونږ شوراګان په دې باندې قانع کړل چې دا غلط دی مواد محدر دا ښکار نه دی
که څه هم چې د کونړ دولتي چارواکي وای ټول ولایت په د کوکنارو له فصل څخه پاک کړي خو خلک وای چې په یاد ولایت کې داسې غرانۍ او لری پرتی سیمشته چې هلته کوکنار کرل شوی خو دولت پکې واک نه لري او ډیره مشکله به وي چې په یادو سیمو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی شي
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د کابل د شیرپور سیمې یو شمیر اوسیدونکو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه دوی له کابل شاروالۍ څخه شکایت کوي چې نه دوی ته د نوې آبادۍ نقشه جوړه کړي او نه هم دوی د خپلو کورونو جوړولو ته پرېږدي دا هغه سیمه ده چې څو کاله مخکې له ډیرو برخو څخه ځایي خلک وایستل شول او د هغه وخت وزیرانو او نورو چارواکو ورباندې خپلې دنګې ودانۍ جوړې کړې رحمت الله افغان او نور جزئیات
مظاهره کوونکو ویل چې لسګونه کلونه کیږي چې په همدې ځای کې اوسیږي او د وسیدنې قانوني اسناد هم لري دوی چې شمیرې په لسګونو تنو ته رسېده د یک شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او ویل یې چې له ښاروالۍ سره یې په ګډه په سیمه کې د ښاري پلان سره سمه نقشه جوړه کړې خو نه ښاروالۍ له خپل لوري اجراءات کوي او نه هم دوی کار ته پرېږدي
ما باشنده تپه شیرپور هستم و
زمانم ډاکټر حمید دی د شیرپور غونډي اوسیدونکو يم او د ملي اردو افسر هم يم دولت از مو چاکرا کړی ولسمشر د چارو ادارې شاروالۍ ستنې محکمې عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو په ګټه مجسمات لرو او شاروال سره پرې روستي کې بې غوري کوي حاشروي کوي او از مو حق نه راکوي
نه مې فهمم چرې
مظاهره کوونکو ویل چې په شیرپور کې خروالی ورسره په شیرپور سیمه کې د 116 کورونو د جوړولو پریکړه کړې چې هر کور به په 2020 کې جوړیږي هغوی ګواښ وکړ کچېرې خروالی کار ته پرې نږدي نو په خپل بلاس په کار شي په دې اړه مو کوښښ وکړ چې د کابل خروالی نظر واخلو خو په نظر اخیستلو یې بریالي نه شو څو کاله وړاندې د وزیرانو په شورا کې فیصله وشوه چې د کابل د ښار په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د ښاروالۍ نوې نقشه تطبیق کړي اوس د شیرپور په سیمه کې د چارواکو دنګې ودانۍ ولاړې دي خو تر څنګ یې ځینې پخواني خټین کورونه هم لا پاتې دي رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل
ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې صنعتي پارکونو ته د مځکې نشتوالی په دې هیواد کې د پانګونې په مخ کې یوه لویه ستونزه ده د ایسا اداره وایي چې د کرنې وزارت څخه په بیا بیا څو صنعتي پارکونو ته مځکه غوښتې خو تر اوسه یې نه دی ورکړې بلخوا د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په ځینو ولایتونو کې صنعتي شرګوټو ته مځکه ورکړل شوې او په ځینو نورو کې بیا دغه پروسه روانه ده دا هم پر دې مسله د احمد زبیر ژمن رپورټ
د ځمکې نشټوالې هغه ستونزه ده چې افغان صنعتکارانو په اړه تل شکایتونه کړي دي. خو د ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې له بیا بیا غوښتنې سره سره د کرنې وزارت د صنعتي پارکونو د جوړېدو لپاره تر اوسه دوی ته ځمکه نه ده ورکړې. د ایسا د ادارې رئیس وفی الله افتخار د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د پانګونې د پراختیا په مخ کې تر ټولو لویه ستونزه د ځمکې نشټوالی دی. ښاغلی افتخار ویل په څو ځایونو کې له کرنې وزارت ځمکه غوښتې خو دې ادارې ته نه ده ورکړ شوې. دی وایي موږ د نویو صنعتي پارکونو په انتظار یو. یو ژمنه همدا وه چې نوي صنعتي پارکونه به جوړیږي. موږ څو ځایونه د کرنې وزارت ښودلي دي چې باید تصفیه کړي او ملکیت یې د ایسا ادارې ته ورکړي تر څو موږ وکولای شو چې پر هغو صنعتي پارکونه جوړ کړو. خو له بده مرغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ هیله من یو چې د کرنې محترم وزارت ژر تر ژره د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره د ځمکې د ایسا ادارې ته ورکړي. د ایسا اداره وایي یوازې د کابل په کمرو سیمه کې له کرنې وزارت د یو نوي صنعتي پارک لپاره 3000 جربه ځمکه غوښته. د ایسا چارواکو دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هرات کې د صنایعو د جوړ شوي نندارتون په اړه په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې وکړې. بلخوا د کرنې او مالداري وزارت وایي د صنعتي کارګوټو لپاره د ځمکو ورکول یوه دوامداره پروسه ده چې په دې برخه کې ځینې لاسته راوړنې هم لري. د کرنې او مالداري وزارت ویان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د انتقال پروسه په ځینو ځایونو کې له دې عمله له ستونزو سره مخ کیږي چې په هغې ځمکې ادارې موجودې وي او بیا هم غصب شوي وي. خو ښاغلي قرار وویل په یو شمېر ولایتونو کې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکه بېله شوې ده.
فاریاب، ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې مجموعاً 5400 جریبه ځمکه د صنعتي ښارګوټو لپاره انتقال شوې ده. په نورو ولایتونو کې په ځینو ولایتونو کې کار جریان لري. مثلا په بلخ کې موږ د 928 جریبه ځمکې د انتقال پروسه د اوس روانه ده. په کندهار کې د 15 جریبه ځمکې او په ننګرهار کې د ساسایي په دښته کې تقریبا 20 جریبه ځمکې د انتقال پروسه د اوس روانه ده.
د ایسا اداره په داس حال کې شکایت کوي چې د صنعتي پارکونو لپاره ځمکه نه لري چې د افغانستان په هر ولایت کې له استفادې وړ ځمکو ګټه نه پورته کیږي. بلخوا د کابل په شمول په اکثر ولایتونو کې ځینې دولتي او شخصي ځمکې د زورورو کسانو لخوا غصب شوي او شخصي ګټه ترې اخیستل کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ګارډین ورسپانې د برتانوي اکاس او خبريال ګیلز په اړه چې د جګړې د قربانیانو او ټپیانو تصویرونه او راپورونه برابروي یو مطلب خپور کړی دی. ګیلز چې په افغانستان کې یوې 14 ترې د بدن درې غړي اخیستي د محل سوریې ته مخه کړې او د دې هیواد د جګړه ځپلو کړاوونه په اخیستل سوو تصویرونو کې نړۍ ته په ډاګه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
ګلیس ډیولی په 2011 کال کې په افغانستان کې پر یو ښخ شوي ماین برابر شو چې په نتیجه کې د خپل بدن درې غړي له لاسه ورکړل. نوموړی په دې وروستیو کې په کابل کې د هغو ټپیانو تصویرونه برابرول چې په دې هیواد کې د جګړو پر مهال لاس او یا پښې قطع شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي ګلیس ډیولی اوس په اردن کې د سوریې د روانې جګړې د ټپیانو د کړاوونو د کتلو او په تصویرونو کې د هغوی د حالت د څرګندولو لپاره دغه هیواد ته مخه کړې ده. خاغره ډیولی چې د هانډیکپ په نامه غیر دولتي نړیوال خیریه سازمان ته کار کوي په اردن کې د سوریې د کډوالو ذاتاري کم ته ورغلی او د غلطې د نورو جګړو ځپلو ترڅنګ لیوی څلیرش کلن انجلۍ لبنا سره چې په ملا کې په مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې کتنه کړې ده. د ګارډین ورسپانې په وینا ډیولی هغه مهال ټکانو خوړ چې ورته ویل شول د لبنا پښې کار نه کوي او د پوهنتون دا پخوانۍ محصله اوس له ګرځېدو محرومه شوې ده. ګلیس ډیولی ګارډین ورسپانې ته د لبنا د ټپي کېدو کیسه داسې کړې ده. لبنا د دمشق په پوهنتون کې محصله وه. هغه په بس کې سفر کاوه چې د سوریې پوسټ پرې ډزې وکړې. په بس کې ناس ټول کسان وشل شول او لبنا په ملا کې په مرمۍ ولګېده. له ټپي کېدو درې ساعت وروسته لبنا روغتون ته ورسول شوه خو ډاکټرانو ونه توانېدل چې د هغې درملنه وکړي او له همدې امله دا نجلۍ په قاچاقي ډول له سوریې څخه ګاونډي اردن ته یوړل شوه. په اردن کې ډاکټرانو لبنا ته وویل چې هغه له دې وروسته له ګرځېدو پاتې ده ځکه پښې فعالیت نه کوي. ګارډین ورسپانه د سوریې د جګړې د قربانیانو او ځپل شو په ډلې کې په سوریه کې دننه د ټپیانو لپاره وړیا روغتیایي اسانتیاوې موجود دي خو کوم کسان په ځانګړي ډول په جګړو کې ټپي شوي چې له دې هیواد څخه اردن ته کډوال شوي د هغوی ستونزې ډېرې پیچلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمېرې لاره ازادي راډیو ته را استولې دي.
سمی الله حلیمی تندر لپکتیا څخه لیکلي کچیرې ناټو ځواکونه تر 2014 میلادي کاله پورې له افغانستان څخه وځي نو غوښتنه مې د پوهنې له وزیر ښاغلي فاروق وردک څخه دا ده چې په افغانستان کې سر له اوسه د پوهنې خوندیتوب ته چاره وسنجوي. یو اوریدونکي چې نومې هرسوي لیکلي سږ کال د کانکور په ازموینه کې په پراخه پیمانه درغلي سوې ده. د لوړو زده کړو وزارت ډېر سیاسي چلند کړی دی. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکلي غزنی چې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان سوی د افغانستان پر اقتصاد ښه اغېز ولري. محمود روشن له غزنی د غزنی امن لپاره رئیس شری موجه په شفال نیسو. او زاهد زاهدی لیکلي پاکستان دی له افغان زورونې لاس واخلي.